أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستان سلامون میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترمو اورېدونکو ته. دا بنده کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدارقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دنګ خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنکو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کرے اور خدمات عرضہ کی کم ہو، مگر اس کو بالکل جدو باندھ کرے تاکہ خزے چوسم رشتہ کی کار کری خاتمان زڑی گی تقاوتی اکثر خارش ہوتی میں دو زائنا سے وہ چونکی تاکہ دے مانا دادا کا چون ہوا سے نیا کہ میں تو پتہ تھا خلاص خراب سے نہ شون کری سب آدم بھی خود خز مریضی گی نماز پڑھا دے جادہ بتا تھا کہ دو خورا خزا زیبن بن جاتی کہ موسم تکلیف ہوتا پڑا کہ دو بچہ تھا اڑی چیر کا بھی اڑی ملاتا بھی اڑی دمئی بچ سکتی گئی اور دادا چیر د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده هم د کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نورې بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کېږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ووایو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خدای پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے منزل پتا وجہ کی ڈوڑے دناخ لی، ڈوڑے کو ٹون لگے، کار دناخ لی، تعلیم حق دراخ لی، خدا خلا منفی اثرات لے لی، صحت ختمی گی، او شخصی پیسہ چھتے مسئولیت لے لیو، امنیت لے لی، پجرون کے اغام مثلا ختمی گی، جو سلے چھو مریض بھی نارمل نی بھی دا اغا پو کاتول ہر سن آرام بھی آگا تا بچا جرون گی، او بلو کتوری تیتی تاوا کبھی تعلیم چیر اما پا افغانستان کی امنیت را بسر ازا خوب بلکل وصر پا دی یعنی تاوا فکمل ارما او نفم افقا وصر کوما دخو چھ افغانستان کی بیمنیتی و خطا جنگ کولو، افغانستان کی بیمنیتی و خطا انفجار انتحار کولو. دا اوس د خار نو مکه خار کې شل کیږي، ته به پوه شې چې بس ډېر د سکاپل نو ګور چې د خار منځ کې راځي او سره سات پنځه دی او ټول یو به قاتل نه معلومي دي کنه. نو دا سره هم نه ته زغو دی مته بالکل سهارانه په دی. نو موږ وویل چې افغانستان خزي ګور اول کې د تعلیم د حق نه محروم دي، بیا د کار د حق نه محروم دي، ها خلک چې مثلا دوی دولتی دارو کے کار کرو، بغیر دولتی دارو کار کرو، خود بچے تے نہ خبر یا کا ولا یا ماری یارا لو دزی پیرا کا ولا دے نے خلاص کلی. نو تو فکر کچ پاو نو سان کہ ہم داوس چھ مر خر فخر کے جون کی وی، یعنی خلق گرمی ڈوڑی خری پی کا تے ڈوڑی نہ لگی، او دوی دا خبر ہم دوی مشان لو کچ مخ دے خلق دے نہ کپیز ما وردار نے نا دا کار نہ مشکو دے. اج تو دی دا وقت دا حکومت تے او نن ہا دی حکومت تدریج موردارش بد خلق بولی ولری خلق کار ولری خلق تعلیم خلق ولری مگر هر روزی یوه دی بولی ورس پسی داغا بندیزون دیدیگی خزی دی پارک تک نام محرومی شیش پارک نیزی خواه خزش مریضان دی پارک نیزی او بای دو گرزی گاگا چی تو گرزی مثلا خزی دی سفر نیزی یو ساله مثلا داغا نلری محرم نلری مره مرده زوی نلری آیا دا خز با خشون که حج نکوی دا بنیزی حج تبنیزی دا بول مریضی ورد پیدا کیک پاکستان تا بزنسنگ نیزی یا بول چت پیدا نیزی ننگرهار نرازی کابل تا یا خاندار نرازی کابل تا دا بول سنگ نرازی دا مکی که دا بای دکتر تبنیزی نو خبر دادا چه دی آخر که او بیلی چه دی خود غرق بیخی آدا غالی ساتر دی بای دی خود غرق بای دوانو بس منگا اول دی مدبوات که تون خود پارک او دا غالی که خود مکنم پی پر کلاو بیا بلحرا غرق ساتر شو یعنی چون را خز مارتا گورا بیکارک دی ما دا غینا تلی زنونا ما پروشی دی را بیمانا پو کروشی نا تو لخا مشکلات کیچی دا بانستان خزی خیر عوض تجربه کردی منگا اول دی عراجی آگانی گورا خود پی پر کولو زانت عرال نقصا پیدا کولا اغم پو کرو کرده خواه اس خو کتاس ضرورت لره مثلا سلی زی سلوانه تا زی خلا گیره و دغا جو سر چوری هم دقا سی خزم ضرورت لدی چه لارشی عراجگات لارشی خز وقتا کار کولو هست ممانیت اسلام دی نظر لدی کنو تاسو ګور هغه پورو کړل یعنی د افغانستان د خوب سره هر ورځ دوه باندې نه باندې زونه محدودیت فقط دوی چې راغلي د ټول پام هم د خوب ته دی هر ورځ چې لوڅ کې کې چې وګړي د سبا ته فرمان ورته صادق یو یو باندې سودو لګي او هغه د ژوند نه مال ټول مزایره ته داخلي به بخې کړی
bale خوګانی سره د افغانستان وضعیت په کتل سره اول د افغان جونې میرمنې د خپل کورنۍ لخوا هم البته ټول نه کوي یو شمیر کوي نه حمایت کیږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځای رسېږي مثلا مکتب ته ځي پنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
مالدار زموږ سره ټولنه یوه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار به په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روشن فکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي و چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کې ورته نه ګوري او سرته ګاتګ ورسره کار نه کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشویفی دیتا چه باید مخی آقا دینه چه قانیس نکلوش باید وادهی که او تعلیم که اونی که نه لکه مشکلات شده با اکثر هم پکرون که نه حمایت که گیر آقا سیشون پکرون که زمان ترزخ داره و آقا سیش پکرون که زمان ده پارا خواره که و آقا سیشون گا کوش کوش زمان هم تعلیم نو که و آقا سی شرایط و اتا مساید و جلوان ده پارا دیر کم که مساید که دیر کم دیر کم پلارون دیر کم کورانی دیگر کارو که و متاسفانه چه بیا زنی کورانی که پایدام شیشو دو گاری پا لگان وانه دیدکه زمان ولی تعلیم کی درس کوی او هغه د پرموس طالبان یو جنجال او یو شیشو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خپل دوه ځکه د امریکا دا دوه به تعلیم کړي او کورو کې نه ولې نو تاسو تر کا چې دا به یې په کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کوي پوهنتون یې ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله که د دې پنځي کې وه هغه فارغ دله بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې به په کورو کې چې کله د هغو آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید چې انټرن مخلاص شو نو سرټیفیکټ واخلم او ډیپلوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورسره کوم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته وخت له هغه وسپه ما هغه شوا بس تصمیم بیا ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې راشب کور کړي
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند نور پنجي بند ول بیا اکثر انجونو همدغه دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبی پانتون راځي دلته دوه کاله نو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دوی ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابل دی، تزلختي کوله د مجبوریت مشوره کوي. دوی پوهېږي جواب شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نشم پخوتي نو بېکار شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې په دې سهارت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي. هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راغلی، دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه
افغانستان منو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهیږي. دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندي؟
یو خو ټولنه چنتې ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو. اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک نه وي چې لاش نارینه ډاکټران ته لاش ووځي، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوي ښځه ډاکټره لټوي، زه معاینات ورسره کوو. یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پرته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکټره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ما ویلي چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی. هم په دې خاطر باندې حقب خارج کی وی، یو کاناډایی و امریکایی کا نایدنت دی خزینه ته زیاته پروا نه کوي، کاغه چا دوت پروا نه کوي، فرته دوي کوي. مگر ته مسلمان نه، ته پښتون نه، ته افغان نه، ته ول کوشش کوي چې زمينه دي برابر کړي، چې خزینه نه وکړي د لاش په سبا یو څوک ملکی نو خو مجبور دی چې هغه به ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه به ستاسو دانې باندې خدا پامدې مانا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه ډاکټران ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکټران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې. او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته ویلي چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي. دوی خو ویلن حکومت وي شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، خو دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کاله نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به امریکی یا به تقاعد کیږي یا به کوم خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري. مګر په یوازې موږ به نور نه لرو، نور جنکۍ نشته چې داسې په وینخانه کې مې داسې بلوبات سره چې داسې ګوه دواخانه کې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بېرته د افغانستان د خلکو لپاره.
کله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، حجبه کار ته ځي. رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کوي، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره له دې چې روشنفکره ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څه شی دي؟ یو خو هغه و چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پراودو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه وو، یا نو هغه حکومت دوی خوړلې وه، هغه حکومت هم د دوی سره وو. همداسې کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي، طالب پانه طالب نه دی. یو دوی په توافقات کې بده شې نه وو چې تاسو ښځې په کورو کې نه وي او تاسو ښځې تعلیم زمو پرېږدي. دا کار به سره خارجیانو نه کړی وي، نه وي منلی وي، کړی هغه هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کې مونږ ته به ویلي، د نږدې نه به مونږ سره خبرې کولې، مونږ ته به ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رشتې دوی غوږونه شته چې مونږ تر دکتورا پورې ښځه اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو.
چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر دې ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لازم کوله او څه دوخله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړې دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوې. مونږ هماغم چېرته ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. بس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایه د حل کړه هر کړه باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي. ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایي، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین حاصل شوی وي، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا بل څوک راځي بل څوک راړی بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دونه یو قوي تضمین حاصل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. زه چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي ښکته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو ما ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وي یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هاګر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو خویندې څنګه ستاسو چې همیشه غږ جګوي و بره منډې را منډې وي کار کړی دی. او زما هیله د افغانستان د ښځو نه چې بهر کې دي او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګېږي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګېږي دلته باید په کاناډا او امریکا کې ورسره غږ باید رخه شي او ورسره جګ شي که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پر همغږي پکار ده، کله چې دوی همغږي خپل منطق پیدا کړل ده او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک یعنې که مونږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو په ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولس ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دوی پیسې ورلېږي دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کې وي که نه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دي وکړي که نه، خپل کومکونه دې پرې بند کړي یا هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان خپلې کار ته پرېږدي د افغانستان خپلې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه چې موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع لابي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبره هم کولی شو رسامې ته وتلی شو. د افغانستان ښځې خو د دې امکانات نه لري، موږ ولیدل هلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهیدان سره سره هم برخورد وشو، نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دی یوه خو هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه دشب خانه تزی نه دی کلینیک تزی او هیچ چیز دیگه نزی وقت دو کرو کی دی دخول نور خوان دی پاره و دی گوریج نه نتون مشکلات سر مخیی ام دغه طالب تون مشکل سر مخیی شه د خزینه ډاکټران شب خانه بند وی دوا په بند وی لابراتوار په بند وی چې دو خون مرزا مړ کی کنه مړ کی پس دغه دو پدی پویږي چې دلته د خو شتون او شنو ضرورت دی او شنو ورته ضرورت په افغانستان
bale خو یاري صاحب افغان میرمنې کله چې دوی د خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو غیلا دوی ته دریږي کوم کسان چې بهر دی څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي دوی ته به تاسو ویل څه وي
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستی دي هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار هم کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار کوي ځکه هره ښځه باید دا کار وکړي د خپلې خور دپاره د خپلې مور دپاره د خپل ورندار دپاره د خپل ترلو دپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته او بل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو کړو نو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خیر دي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي د ولسې ادارې معاونه وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمین تم زالم جنافی تم کور کی درس ور کولو دروازه را دروازه را تو ول را تیم سر پنی واجری درو وس پاین تک کتاب تم ماشوم را درس میرو یو وچ خبر نی یمنګ دا سخت تیر کړي د فقاده مګه ول د شل کلم بیا غره کار مو کې امنده مو کړو امنده مو کړو تر پارلمان هم ورس دو بولاس کلم ول ته تیر کړي یعنی هغه شپ په سی وړانا او د دې شپ په سی وړانا شته بچنه کې هیڅ کله خپل امید لا سور نه کی کوشش تیر کی چې زون مسروف کی خیر دې کړو تعلیم دې تل دې د سیو مهارت
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو بخانه استاد سیمه خوګیانی تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي عائشه چې خپل پنځم میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژرغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل ویدلې دي چې موږ ترې دې زدا غو د بل په بارته مو په خو بو یا تورې چای ور کوم شدو قدرت نه لږ پلار په شار والی چې د میش پنده در تنخا ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د د تر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل په دامه چې نه چې د بل څه روپا کر کوم نه زو د ته دوا وی شی راو پیسې پیدا کړ دروا نه چې دی و تر اورم ته پیسې نه وی نیمه دالا ور ته ته پرې شی دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا سوې دي دا جړا و دا خواري و دا متنه لوجه وتون کې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا سم ایوب يم
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نکوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نکوي
د میرویس روختون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 ویشتې بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلی دي په پیډي کښې 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود. په دا کښې 15 کوچنیان زموږ مړې نه ده. دا هم د سوی د غذي ارقامو دي.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څانګې مسؤل ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تېرو شپږو میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روغتون ته په تېرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفالو کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 1 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
چلے پسہت میں چندلے پسند پہ آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان هم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږېدلی یم. نو د ډېری افغانانو په شان زه هم نه پوهېږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومېږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډېری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمیني دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته، چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو ښه، تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چی وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادې، یو اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې، پاره کې دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زمما د زیږېدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نړۍ زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادیدو. چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وم بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زړه د په استلا کېفتان هم د مسولیت هم د ما او چاره ورځ مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړل او دا غي سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړای و چې دغه به ما وړو راوړل. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه ښوونځي ویل چې هم دغه سي ادامه پیدا ک بدون لدې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه تاګر کوو یو سات هم د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو. درې کاله مې بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو درېیم ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په هکله د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړه او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې تر چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم او بیا هغې نه وروسته بیا هغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت کې د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وویل
د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وه؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنې وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي، افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. هغه کورونا وخت کې چې یو سیستم نه ویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت بانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فل ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده، نو د هغې په احساس څومره مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بلاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامی اوریدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی نو داسې اوریدلی مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و هغه اوس هم فعال دی که نه خو کله چې مونږ و هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه یې نه درلود تعمیر یې نه درلود چې هغه یې بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په یو تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و نو هغه یو تعمیر یې درلود د اونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. داسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نورې ډېرې دي چې تعجیدونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی به شو راته بنده به کاو مایک به وغورځو د اخبارونه به راکېدل راته را کول کېدل دا کیسې خو ډېرې دي نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم وویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې حابی بولي تاسو کومه حابی لرئ؟
والله که در دام ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم اما یو غزنی حابی مې دا دی چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوي خلک د هغوی باره کې ولولم د هغوی باره کې زده کړم اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي.
بس همدا مو حابی ده چې نوي شیان کشف کړئ نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبریال لپاره شون د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې او ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر آسان هم نه دی شاید خلک پې پوی نه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی کې زما غا ډیره موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دند تر سره کړی دی نه دوه سکاله وو شو چې دوی سره د ویان په توګه مې دند وک اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټی کوو خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مړه دا نه درلوده نورې ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنې دنده خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکاناتی وو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لري کو کومه داسې مسله لري چې که وکړي نو شاید د اوریدونکو لپاره دلچسپي مهرباني
د اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې وم ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو مونږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم. زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
زبهر اور درزم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ستا جنتی خاوری پسر باندی شندم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم سینہ باندی پرتی دا شیدانو وینے دا زادے زیرے دے جی بہے دی تو دی تو دی دا شیدانو وینے دا زادے زیرے دے دا زادے زیرے دے جولے جولے پتال ز دروڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم پکال کی دی او زل دغه جرګ خیبر دستا بخور کیگی
دستا بخور کیگی
سما د قام د یو کی دودا تماشا خیبر دستا بخور کیگی دستا بخور کیگی دی پسر اوستر گوڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم